پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در جاهای خاص برای زنان کار صورت بگیره، امید این میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر برای زنان بیشتر مهیا گردد.
افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو اوري د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مودې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. د غراز په دې کانفرنس کې یو بل موضوع د افغانستان د سولې د هڅو هم وڅېړل شو. اروپایي ټولنې او د غراز یو شمېر نورو هیوادونو ژمنه وکړه چې د سولې پروسه به له طالبانو سره بیرته احیا کړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ نستعل وایي چې روسیه په سوریه کې خپل بریدونه ونه دروي. امریکا باید د سوریه پر حکومتي اهدافو حمله وکړي. درې اروپایي ساينس پوهانو نن د کیمیا په برخه کې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله. خلمړی محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان د سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو او د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. جان کیری چې نن د بروکسل په کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د جګړې د برومندانه پای لپاره یو خلاره سوله ده. جګړې د برومندانه پای ته رسولو لپاره یو لار شته چې طالبان یې باید غوره کړي. د جګړې په میدان کې هیڅ کله نشي بریالي کېدای، بلکې یوازې له افغان حکومت سره د سولې او روغې جوړې له لارې کېدای شي چې دایمي ثبات ټینګ شي او د بهرنیو ځواکونو وتو ته لار هواره شي، چې دا د طالبانو هدف هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل چې د سولې توافق په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو یوازینۍ لار ده او دغه توافق له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتو ته هم لار هوارولی شي. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موغری نشمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو میسر منچی بانکیمون غونډه ته ویناوی وکړي. خاغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونو او شته ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانان باید نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپل ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وايي افغان حکومت په مسعود دولت نړیوال ټولنې د مرستې غوښتونکو ته په دې برخه کې خپل مسولیت په خاطر سرته ورسوي. د سمنو بدلون لپاره د ځوان فعالانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي نتی وزیر داندښنی وړبولی. د دغه مدني بنسټ یو شمیر غړو نن په کابل کې د بیناس پر مهال ویل چې حکومتي مسولین باید د روان وضعیت په اړه ځواب ویونکي وي. د یاد بنسټ مرسیال سید میسم احسانی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په پای ته رسیدو کې د مرسته وکړي. دغه بنسټ همداراز دی ویل په خبرولو سره ویلي چې دا مهال د افغانستان په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت افغانان سخت اندېښمن کړي دي. وروستۍ خبر د کابل د 12مې حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د نوروز احمدزي په نوم کسې د ځمکو په غصب تورن کړ. مظاهره کوونکو ویل چې د احمدزي کسانو پرون د شینی په نوم کلي کې پر هغو خلکو ډزې وکړې چې د دلو خواې د ځمکو د غصب مخنیوی کوو. د مظاهرې یو تن ګډونوال علاءالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل خپله نوروز احمدزی د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کابل یقمنانی وای چې حکومت به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. بهرنی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته د کاندید ډونالد ټرمپ مرستیال وایي که روسیه د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړي نو واشنګټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د انډیانا ایالت والي مایک پینس دا څرګندونې د ټرمپ د مرستیال په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وکړي. اخوا بیا د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن مرستیال او د ورجینیا ایالت سناتور ټیم کین ویلي چې ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر او د هغه زورمندانه تکتیکونه د الګو په ډول کاروي او د دیکتاتورانو پلوي کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د 13 سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نویو منتخب شویو غړو لومړنۍ غونډه ده. د ولادیمیر پوتن په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته درې نور ګوندونه د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې برلاسي دي. د روسیې کمونیست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په وروستیو انتخاباتو کې متحده روسیې ګوند وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هرو دریو میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې لخوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړې فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي ماکسیم ریزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. دا نوموړې اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول ته وه. په 2013 کال کې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دي چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ کړی چې هیڅ خبر نه ده. دوی ټول هغه څه لري چې فلیپین ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشي موافقه وکړي او څه چې غواړي درته استول کیږي. سپین ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس څرګندونې کم اهمیت بللی او وایي چې د هیواد ته اوس د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم بدلون رسمي غوښتنه نه ده کړې. او دریو اروپایي ساینسپوهانو د کیمیا په برخه کې د 2018 کال د نوبل جایزه وګټله. د سویډن د ساینس سلطنتي اکاډمۍ نن د فرانسې، امریکا او هالند د پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د نوي ماشینونو د جوړولو، کیمیا ته د یو نوي بوت د ورکولو په خاطر د نوبل جایزه اعلان کړه. د نوبل د دې درې واړو جایزو بیه 8 میلیونه سویډني کرونه دي چې 9,13,000 امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم سحرګل امیرزی د کابل او لوی ښارونو د هوا د حالاتو سره.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل نن اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 23.4. هرات اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 26.2. جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 33.3. ګردیز اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 40.8. کندهار اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22.3. او فیض آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 29.0.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ 2019 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 چپه اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه ز نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. او ری د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې اروپایي ټولنې او د غراز نورو ګډونوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خپل خبر اعلان به مو د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو خبر کړي. د غراز په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت ملاتړ هم وشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقه وستایله.
Hekmatyar's group will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model دا کانفرنس د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره څومره مهم دی.
د افغانستان نړیوال سیاسي حمایت کول راځي چې د خپل ملکونو یا د ټول نړۍ حمایت کول دي.
ل افغانستان سره د نړیوالو نوې مرستې په شفاف توګه ولګول شي او د افغانستان حکومت اوس دومره ظرفیت لري.
دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
دغه کانفرنس د افغانستان د امنیتي ناوړه حالت تر سیوري لاندې جوړیږي، په دې اړه یو بحث هم لرو.
خلق مړ شو، خلق مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسو دور شو، بازار مو وسو دور شو.
زوده بلجیم پلازمینه بروکسل ته چیرې چې د افغانستان په اړه یو مهم نړیوال کانفرنس پرانستل شوی دی. البته نن دوهمه ورځ ده او په دوهمه ورځ هم نن د دې کانفرنس ګډونوال چې شاوخوا اویا هیوادونه او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي دي له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو مرستو ژمنې اعلانوي. همدا شیبه احمد شیبر د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکه د شیبر صاحب راته کووه چې د دې کانفرنس ګډونوالو مرستې اعلان کړی کنه.
نوري صاحب مننه، تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دوی د مرستو اعلان نه دی کړی، خو کوم معلومات چې ما له مسؤولو کسانو ترلاسه کړي دي د هغو له مخې تمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرستې وشي.
یعنی د کال له 4 میلیارد ډالر زیاتې مرستې هغه چې د افغانستان حکومت تمه کوله چې له دې کانفرنس به ترلاسه کړي.
د افغانستان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان چې ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو افغانستان د د پوینا تمه لرله چې څه کم 4 میلیارد ډالر باید د کال مرستې ترلاسه کړي، خو اوس چې ورته ګورو او دغه ارقام چې تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوي، دا د دې څرګندونه کوي چې څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې په افغانستان سره ژمنې وشي، او په دې مرستو کې هغه د هند 1 میلیارد ډالر مرسته شامل نه ده، او همدارس د چین مرستې او د روسیې مرستې چې احتمالا هغوی به هم څه ناڅه مرستې وکړي هغوی هم په دې کې شامل نه دي.
یو موضوع چې اوریدونکو ګومان کوم داسې به فکر کوي چې دغه کانفرنس فقط یو ساعت یا دو ساعته ده، پرون هم د افغانستان لپاره ډیره له بوختیا او ډکه ورځ وه د افغانستان د هیئت لپاره، او نن هم د دې کانفرنس چې په وروستۍ برخه کې البته له افغانستان سره د دې کانفرنس ګډونوال خپل مرستې په مشخصه توګه چې دوی څومره مرستې غواړي وکړي اعلانوي، له دې مخکې هم د افغانستان په اړه ډیرو د دې کانفرنس ګډونوالو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موغیرینی، او د غرازی او لنور چارواکو د افغانستان د حکومت د دوه کلونو لاسته راوړنې وستایلې، او د غرازو ویل چې موږ غواړو په افغانستان کې په سولې او هوساینې په راتلونکو کلونو کې پانګونه وکړو. که په دې برخه کې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
بله، البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دغه غونډې دارنګ نه دي چې له سهاره تر ماښامه پورې منظمې غونډې وي، یو وړه غونډې وي او بلغه وروسته بیا لیدنې کتنې وي، له هغه وروسته بیا یو وړه غونډې وي او بیا لیدنې کتنې وي. مثلا د همدغو لیدنو کتنو په ارتباط د څو دقیقې مخکې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله له خبریالانو سره یو غونډه لرله، په هغه غونډه کې زه هم وم، او په دې غونډې سره ډاکټر عبدالله وویل چې نړیوال ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان ترڅنګ او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیوال ټولنه د په وینا مرستو ته چمتو شوې ده. البته عبدالله دې ته هم اشاره وکړه چې پرې شک نشته چې ځینې ستونزې شته او په بیلابیلو مواردو کې ستونزې شته، خو د په وینا د ملي وحدت حکومت نړیوال ټولنې ته دا ډاډ ورکړی دی چې هغه کوم مشکلات چې شته پر هغو به هم دغه حکومت برلاسه شي. خو نوري صاحب، یو بل موضوع چې په دې کانفرنس کې تر اوسه پورې ډیره زیاته یاده شوې ده هغه د سولې مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په دې ارتباط خبرې کړې دي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي موګیرینی له چین، هند او پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ ګام واخلي.
بلې شبر صاحب د سولې په ارتباط باندې چې هغو چارواکو نن څرګندونې کړې دي، البته ډېر په مشخص توګه هم څرګندونې کړې، یو څه موده د سولې موضوع له کنفرانسونو څخه بهر پاتې وه. په تېره بیا د ناتو په مخکنۍ غونډه کې هم دا موضوع ته دومره اشاره نه وه سوې. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه دومره خبرې نه کېږي، خو نن د بروکسل په کنفرانس کې په دې اړه واضح او څرګندې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د سولې په برخه کې مشخصه توګه یو لړ څرګندونه وکړي، او د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه هم یو بیلګه وبلله د نورو د دولت مخالف وسلوالو لپاره چې هغوی هم راشي او له دولت سره یو ځای شي. له شبر صاحب تاسو نه مننه کله چې مرسته په رسمي توګه اعلان شوې، تاسو ته بیا هم زحمت درکو چې اوریدونکي پوښتنه چې له افغانستان سره په دې کانفرنس کې نړیوالو څومره مرسته وکړي، ځکه چې د افغانستان وګړي دغه مرستو ته زخت زیات اړتیا لري. خو تاسو ته بیا هم زحمت درکو، زما همکار فرشته جلال زی دلته په سټډیو کې ده. په تیره بیا د سولې د موضوع په ارتباط باندې چې د دې کانفرنس په څنډو کې ځینې نور کانفرنسونه جوړ شوي او پکې یو لړ چارواکو برخه اخیستې وه او دا موضوع یې څېړلې وه، په دې اړه معلومات راټول کړي دي. لکه څنګه چې مخکې مو اورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هند، روسیې، چین، پاکستان په ګډون زیات هیوادونه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري کولی شي. فرشته، نور څه کوم چارواکو په دې اړه خبرې کړې او خبرې د سولې لټینګښت سره د ټینګښت لپاره نورو د دولت مخالف وسلوالو ته څه پیغام لرلی شي؟
نورې صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وسلوالو طالبانو ته په څرګنده ژغ ور باندې کړی چې په افغانستان کې د له حکومت سره د سولې موافقه وکړي. کیری د بروکسل غونډې ته نن په بروکسل کې نړیوال غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سولې موافقې ته اشاره وکړه او پر وسلوالو طالبانو یې ژغ وکړ چې دغه مثال دی تعقیب کړي. جان کیری وویل چې د حکمتیار او کابل ترمنځ موافقه د طالبانو لپاره د موجودو امکاناتو یوه ښه بیلګه ګڼل کېږي. هغه همداراز وویل چې که طالبان او د هغوی ملګري ډلې دې ته منتظر وي چې بهرني ځواکونه به افغانستان شاته پرېږدي، نو دا تمدینه کوي.
The Taliban and their allies cannot wait us out. That's an important message.
دا وی طالبان او د هغوی ملګری باید په دې پوسی چې موږ لدی ځای نه سیستلای او دا تمدینه کوي چې موږ به افغانستان پریږدو، نو دا د دوی لپاره یو مهم پیغام دی. دا پیغام پر خبرو هم غیس کوي. موږ دلته راغونسب یو چې یو ار بیا چنګار وکړو چې موږ خپل افغان ملګری یوازې نه پریږدو. جان کیری همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام پر طالبانو ته په پیغام کې وویل:
Let me repeat it. Their goal of ridding Afghanistan.
اجازه راکړئ چې زه دا خبره یو ار بیا تکرار کړم. د طالبانو دا هدف چې بهرني ځواکونه بل افغانستان په زور او جنگ وزي دا نسی کېدلای، بلکې دا کار یوازې په سوله تر سره کېدلای شي. په همدې حال کې لوړتپا اروپایي ډیپلوماټانو نن وویل چې د اروپا اتحادیه په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکرو لپاره سره د مرستې په څیر د ستونزمن کار مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دې بهیر د بیا پیل لپاره همکاري ته تیاری څرګنده کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په حواله د هند، پاکستان، امریکا او افغانستان استازو پرون شپه د اروپایي اتحادیه له استازو سره په دې اړه د مخصوصن په ډوډۍ باندې جلا خبرې کړې دي. د اروپایي هدیه د بهرنی کلنلاری د مشري فدریکا مغرینی نن وویل چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمهیز سیاسي ملاتړ درک موجود و. مغرینی وویل چې دوی به نن په دغه کنفرانس کې هم یوازې د پیسو پر راغونډولو غور نه کوي، بلکې دی وویل چې نن ورځ به هم په شدت دوی کار کوي تر څو له افغانستان سره د سیاسي ملاتړ پر دوام خبرې وشي. مغرینی زیاته کړه چې تېره شپه د هند، پاکستان، امریکا او ځینو نورو هیوادونو استازو په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یو ګډ تفاهم ترلاسه کړی او اروپایي اتحادیې ژمنه ورسره کړې چې په دې برخه کې به د امکاناتو د برابرولو هڅې وکړي. دا وایي نن زه تمه لرم چې موږ به ټوله ورځ کار کوو چې یو څرګند تعهد ترلاسه کړو او هغه یوازې د نړیوالې ټولنې له لورې نه، بلکې د سیمه ییزو کړیو لخوا هم باید وي چې موږ باید د دوی څخه د ملاتړ ترلاسه کړو او افغان ملګري هم باید ډاډ راکړي چې د خپلو خلکو د ګټې لپاره متحد او متعهد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم نن د افغانستان پر حالاتو د سیمه ایزو هیوادونو د اغیز په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې د سیمې زیات هیوادونه لکه هند، پاکستان، ایران او چین کولای سي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د موافقې لپاره زمینه برابره کړي.
There are several countries that actually could help come together.
دا وایي زیات داسې هیوادونه شته چې په حقیقت کې دوی سره رایوځای کېدای شوای او مرسته کولای شوای. او زه پر روسیه، چین، ایران، پاکستان او هند ژغ کوم چې په دې سیمه کې د خپل رول په اړه فکر وکړي او داسې یو ځانګړی رول ولوبوي چې په اوږده موده کې د افغانستان له اقتصاد او سیاسي جوړښت سره مرسته کولای شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هم مرسته کولای شي. نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د افغانستان د سولې سره د همکارۍ ښکاره ژاغ اوچت کړ. ملګری ملتونه یو مخ تیار دي چې له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو سره همکاري وکړي چې د افغانستان خلک په سوله او ثبات په سوله او په باثباته نړۍ کې ژوند وکړي. او دا مهمه ده چې موږ دغه پیاوړی پیغام ورکړو. نوری صاحب مخکې لکه څنګه چې احمد شیبر وویل له افغانستان سره د اقتصادي مرستو مسله، دلته زه غواړم دا یادونه وکړم چې د بروکسل په دغه غونډه کې د لشتو لژه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر په وینا د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو ژمنه کړې ده چې دوی به په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د ملاتړ له لارې هم له افغانستان سره کومک کوي. هغوی ویلي دي چې ډیپلوماتانو ویلي چې تر 2000 میلادي کال به افغانستان سره لشت لږه 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
بله مننه فرشا جلوزی. د بلجیم د پلازمین بروکسل په کانفرنس کې د یو شمیر مشرانو څرګندونې مو واوریدل چې په تیر بیا په افغانستان کې رسول او ثبات ټینګښت په برخه کې کړی وي. لکه څنګه چې مو واوریدل په دې کانفرنس کې یو ځل بیا ژمنه وشوه چې په افغانستان کې د سولې پروسه بیرته له سره پیلوي. البته د څلور اړخیزې کمیټې چې پکې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان دي په دې ارتباط هم تیر شپه یو غونډه په بروکسل کې شوې وه. دا چې د بروکسل کانفرنس د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره څومره مهم دی په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شین کای کړو خیل نظر واخیست او لمړی مترې پوښتنه وکړه چې د بروکسل کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان حکومت نوې هلې ځلې امپایل کړې دي.
مهم ترین خبر هم دا ده چې وګورنم دنیا د بشباتي او نامي له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لوی ستونزه ننګونې سره مخامخ شوې ده. یو په افغانستان چې په کومه خطه ده پراته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده او نه تنها دغه ګروپونه، دغه افراطي ګروپونه یا دغه ټولیست ګروپونه نه تنها چې د افغانستان د ثبات په اړه لوی ستونزه ده، بلکې د نړۍ د امنیت او ثبات په اړه لوی ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرنس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول حتی کې دوی له خپل ملکونه یا د ټول نړۍ نه حمایت کول دي، ځکه چې نه تنها چې د افغانستان د ثبات په اړه د افغانستان حکومت یا دولت اما بارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره پسه مبارزه کوي.
بلې کلوخصه دغه څرګندونه چې نن وسو د نړۍ مشرانو بانکمون جان کیری مغیرینی او دغه راز لدی کانفرنس نن مخکې ځینی څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوې وي. دغه نوی حکومت د ملي والد حکومت لاسته راوړنې ستایل شوی تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنۍ حکومت چې د کار موده سپاتې ده درې کاله اوبه کولی شي چې نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګه وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان به سبا زیاتو چالشته چې د لوګو بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پیسې یو بخش د افغانستان سقوط سره مخامخ کې او باوجود چې د ملي وحدت حکومت یو نوې تجربه برسره له ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې بیا هم یو اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د بملي کولو سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي او امیدوارې چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي شي او د مشترکه منافع چې د د بیمن ټولنې څخه افغانستان لري دوی هم په مغ باندې شبن موسی کې او افغانستان په بیمن څخه حمایت وکړي همدارنګه کومه مالی نیازمند چې افغانستان لري همدارنګه سیاسي حمایت ضرورت لري امیدوارې چې په براس کانفرنس کې دا ثابت شي او پر راتلونکي کې په امریکا ول مغ باندې عمل وکړي.
د ولسی جرګې غړي شینکای کډو خیلوا د بروکسل کانفرنس مخې د افغانستان په اړه په نور نړیوالو کانفرنسونو کې له افغانستان سره هم د میلیارډونو ډالرو مرسته شوې خو د افغانانو او د غرض کارپوهانو په وینا دغه مرستې په سمه توګه نه دي لګېدلې. ډېر فساد پکې شوی او یو علت بل هم د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو کموالی ښودل شوی دی. افغانستان تمه لري چې دغه نوې مالی مرسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ژوند په ښه کولو، تعلیمي نظام، بس یا یعنی اقتصادي پروژو او نورو برخو ولګول شي. د نړۍ هیوادونو له افغانستان څخه هیله کړې چې د دغو مرستو په بدل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او دغه مرستې په شفاف توګه ولګوي. سالم محمد صالح د ملکې په پایل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو له مشر ازرخ حافظین د ملکې په پایل کې البته د ملکې په پایل کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت باید دغه مالی مرستې تر ډیره پر کومو برخو ولګوي.
موږ په دې پنځلس کلونو کې ډیر شیان جوړ کړي دي، اما د هغوی د حفظ او مراقبت لپاره موږ پاملرنه وکړي. هغه سړک چې جوړ شوی هغه بیرته ویجل شوی دی. د هغه د مینټننس لپاره، د حفظ او مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شی چې لاس راغلی دی لاس نه نشي کړی. د مثال په توګه ساعت دی، پل او پلچک دی، کلینیکونه دی، ښوونځي دي. دغه شیان کې دوی پاملرنه وکړي. دا خو تر 2016 پورې دوام لري. په دوهم برخه کې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین الملی پانګوال افغانستان ته وها صحیح شي په افغانستان کې په میلیارډاو ډالر دلته پانګونه وکړي او انویسټمنټ وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدای شي چې حمایوي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه لس روپۍ مصرف کړي او سل روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچي. داسې یو شی باید یو میکانیزم رسیږي.
خو دوی به هم د مرستو په بدل کې له افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړې ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حقوق هیواد باندې حاکم نه و. کله چې تاسو خپل مسائل په خپل نش سمبالولای او طرح نشو ورکولای، پردي تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټې پسې هم ګرځي. اوس دوی منلي چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې پنځلس کاله په دپسې دوی کار کوي، کوم سي بلډنګ کړی دي، ظرفیتونه ایجاد کړي دي، دولت به وکولی شي. نو ځکه دوی د ټول مالي مرستې افغانستان دولت ته ورکوي. نو په دې خاطر دا یو ښه خبره ده او دولت خدای وکړي چې هم د دې مسؤلیت زیاتېږي او هم دوی باندې اعتبار زیاتېږي او دوی قوت هم زیاتېږي. خدای وکړي چې په توګه او په سمه توګه دغه مرستې څنګه ورته کې
له پخوانۍ مرستې سره د اوسنیو مالی مرستو توپیر په څه کې ګورئ تاسو؟
د توپیر په کې نشته دی، خو مقصد یو خو یو څه لږ شوي دي. د پخوا په پرتله دوهم غیر مستقیم مرستې هم دلته شتون درلودل ډېر زیات وو. مثلا پی آر تی ګانی موجود دی، دلته کوپ آف انجینرینګ په نوم یو مؤسسه دی، اردو دی، ایالات متحده امریکا او چې تقریبا په کال کې $3 بلیون دوی د ساختمانونو لپاره لګول چې کار ایجاد ول، ساختماني مواد لپاره مارکیټ وو او نور خدمات د افغانستان سره رانیول دي. هغه نشته دی. حجم د مرستې هم یو څه د تیر کنفرانس د توکیو په پرتله لږ شوي دي او شرایط هم سخت شوي دي. مخکې د دوی شرایط دا کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلود. لوستي وایي چې هغه ماجینیا کډوال کوم چې د دې په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري، کچیر د افغان دولت د ژمنه ونه کړي چې د خلک بیرته افغانستان کې په ځای ځینې کوي او دوی جذبوي، دوی به یو برخه د مرستې هغوی لپاره ځانګړي کړي. بل دا چې دوی په شفافیت باندې او په دغه حکومتداري او په زمان کې د بشري حقوقو د ترسره کولو لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکې هم دا کار کېدل آماده جدي نه و. آماده دا سوګشت دوی پر لپسې د حدود تعین کړل چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی.
بله،
نو خدای وکړي چې دا زمونږ وعده چې ملي دولت اول خو د یو موټ دولت په حیث تبارج وکړي، ځکه چې ضعیف دولت نشي کولای چې لوی کارونه وکړي. دا پیسې متاسفانه نیمایي عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي، چې د مامورینو معاشات دي او د بروکراسي لګښتونه دي، د ادارې دیوان سالاري یا ادارې پیسې دي. دا زکه چې پاتې کیږي کچېره دا هم په دقت سره او په احتیاط سره مصرف نشي، فقر زیاتیږي په افغانستان کې او بیکاری زیاتیږي، ځکه چې 2.6% هر کال منتصر د نفوس او رشد لرو په دنیا کې بېنظیر دي. په کال کې تر 3 لکه ځوانان 18 کلنۍ ته رسیږي او کار بازار ته داخلیږي. دوی لپاره کار موندل، دوی لپاره د کار ځای ایجادول دا هم د دولت دنده ده.
دغه د مرستو د اندازې کمیدل له افغانستان سره فکر کوي چې د دې لپاره دي چې افغانستان له پامه غورځېدلی که په نړۍ کې اوس لومړیتوبونه نور دي؟
اول خو دا ډېر اوږد شو کنه، دا اوږده مرسته هم سلی کوونکي دي خلکو ته، دا مالیه ورکوونکي هم وایي چې وروره د ورځې 1 کال 2 کال 10 کال اوس 15 کال 15 کال او 16 کال پورې رسیږي. نو بس مو دي افغانستان باید مخکې له مخکې دا تدابیر نیولې وای چې وخت به سیاتوب ته ځان ورسي، او دا ممکن وو. ولې دولتونه یو خو دې تنبال وو، بیا بل د فساد کې ډوب وو، درېیم دا چې دوی خپل دا نور مسایل اولویت دي درلودل. اوس دغه اوسنی دولت اولویت دغه دي چې هر اړخ قدرت ځان ټینګ کړي، خپل د ټیم لپاره ښه څوکۍ ترلاسه کړي. دوی لپاره دا مهم نه دي چې دلته فقر په خپل ځای پاتې کېږي، دلته بیکاري هر ورځ زیاتېږي. دوی مخه باید دغه وي، یو متحد مقتدر دولت باید وي. متاسفانه تر اوسه دا نشته دی، دا حقیقت باید وي.
د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې په دې کانفرنس کې له افغانستان سره هغه مرستې کېږي په سمه توګه به ولګول شي، د افغانستان حکومت د دې ظرفیت لري چې دا مرستې سمې ولګوي چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. د بروکسل کانفرنس موضوع به هم د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې تعقیب او وروسته به معلومه شي چې له افغانستان سره په مشخصه توګه رسما څومره مرستې کېږي تر 2014 میلادي کال پورې. خو اوس د لنډو خبرونو وار 2020 کال پورې وبخي. خو اوس د لنډو خبرونو وار د رضوان مراد ته په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
نړیوال شانسونه وایي چې نړیوال ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې افغانستان سره تر 2020 کال پورې د میلیاردون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له طالبانو غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر له افغان حکومت سره سوله وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو بنسټ په هیواد کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د کابل د 12 حوزې اړوند لسګونو اوسیدونکو نن وزیره وکړه او د نور نوروز احمدي په نوم کسې د مځکو په غصب تورن کړ. د امریکا ولسمشر ته کاندید ډونالد ټرمپ مرسیالوي کروسی د سوریې په حلب ښار کې خپل وحشانه بریدونه ته دوام ورکړي. نو واشنگټن باید د سوریې د حکومت اهداف په نښه کړي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې پر سپینو خبرو کولو مشهور دی، ګواښ کړی چې امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي.
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د سری میاشتې د والیبال سیالي د سری میاشتې د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د بدني روزنې او د سری میاشتې د سپورت رئیس احمد جاوید شرفي ازادي راډیو ته وویل چې د سری میاشتې او د خاروالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ د دې لوبو وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې په نتیجه کې د سری میاشتې لوبډلې 3-0 پر وړاندې خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د لوبې بریا یې خپل کړه. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ چې سری میاشتې د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې جوړې شوې وي، هدف ترې د سری میاشتې د ټولنې د اونۍ یادونه وه. د په خبره چې په دغو سیالیو کې د نجونو د والیبال شپږ والیف لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د زورخانهی فدراسیون مسولین وایي چې د افغانستان د زورخانهی ملي لوبډله سبا د زورخانهی نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې لومړنۍ لوبه په اندونیزیا کې ترسره کوي. د دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 8 هیوادونو ګډون کړی دی. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یو روزونکي هیئت او 2 لوبغاړو برخه اخیستې. او د انګلستان لیگ د سیالیو په جدول کې توتنهم لوبډله وتوانېده چې د 12 امتیازاتو په ترلاسه کولو سره ځان دویم مقام ته ورسوي. د توتنهم لوبډله چې هر ځل د جدول په نیمه برخه کې وي سږ کال توانېدلې چې د ارسنال، چلسی او مانچستر یونایټیډ لوبډلو په څیر له ډیرو لوبډلو وړاندې ځای ونیسي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې نوموړي لوبډلې وکړه شول چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې د مانچستر سیټي لوبډلې ته ماتې ورکړي. د مانچستر سیټي لوبډله اوس له توتنهم ټیم سره د یو امتیاز په توپیر د جدول په سر کې ځای لري. له ملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیر زینه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري بټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اوریدلی شئ. وړاندې د خبرونې پاتې برخه مو امنیتي موضوع ته ځانګړې شوې. په ولس جرګه کې نن د کندوز د امنیت په اړه بحث وشو. دا چې ولې لته باندې یو کال وروسته بیا وسلوال طالبان په دې وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي ستونزه چیرې ده، په دې اړه یو بحث لرو. خو له دې مخکې به د بروکسل د کانفرنس په اړه ستاسو څو پیغامونه راواخلو. راپورونه وایي چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې نړیوالو د شاوخوا 13 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احسان جواد له هلمند لیکي د بروکسل کانفرنس نه باید افغانستان ښه او ماسره ګټه واخلي. افغانستان که فساد له منځه وړي باید مامورینو تنخواګانې انجیږي کړي. دغه راز محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د بروکسل کانفرنس ته زه په خپله ډېر خوشحاله یم. له ولسمشر څخه غواړم تر څو په دغو مرستو کې د شفافیت راولي. دغه راز محمد قاسم د حاجی شمس الحق هم له سنګین څخه لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د بروکسل د مرستې پیسې په ښه توګه مصرف کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوه اتل شمیرې لارې مو راستولي وو. په تېره بیا د بروکسل د کانفرنس په اړه او د هغو مرستو په اړه چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې کوي. نړیوالو دغه راز د افغانستان سره د افغانستان د ثبات او امنیت د ټینګښت سره یو ځل بیا په دې کانفرنس کې ژمنې وکړې. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د کندوز ښار ته ننوځي. د هلمند امنیتي وضعیت هم خراب دی. اروزګان، څنګلوري ولایت، ترینکوټ هم ویل کېږي چې محاصره دی. دا هغه موضوع چې د افغانستان ولس جرګې دې ته اړ کړه چې نن په دې اړه بحث وکړي. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې البته د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي وضعیت د وضاحت لپاره امنیتي چارواکي خپل راتلونکي غونډې ته وروغواړي. نور تفصیل یې د رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کندوز، اورزګان، پکتیا، فراه او هلمند ولایتونو کې ورستیو جګړو سخته اندېښمنه کړې ده. د دغه جرګې د چهار شنبې ورځې آزاد بحث تر ډېره په امنیتي مسایلو راڅرخېده او د ناامنه ولایتونو وکیلانو ویل چې سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت د ناامنیو پر وړاندې پر خپل وخت اقدام نه کوي. د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاری چې د چهار شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله د کورنی امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې په دې اړه امنیتي چارواکي د راتلونکي اونۍ غونډې ته وروبولي.
د کندوز، اروزګان، فراه، پکتیا او هلمند نامنی او ټول خلک په ځنګړی توګه د ولسی جرګې استاد اندېښمن کړی دي. د کورنی امنیت کمیسون ته دند سپارل کیږي چې پراتلونکو نه کې امنیتی مسولین راو غوړي په ټول مسایلو بحث وکړي او خپل راپور د جرګې عمومي غونډې ته وسپاري.
په روان اونۍ کې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، ارزګان، پکتیا او فراه ولایتونو کې په یو شمیر سیمو پراخې حملې وکړې چې له امله یې درې ورځې وړاندې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې په جګړه کې ملکیانو ته د سر او مال ځاني زیانونه اوښتي، خو په اړه یې کره معلومات ورنه کړل. د کندوز وکیل کمال ساپي په دې اړه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل:
خلک مړه شول، خلک مزاحمیان شو، در بدر شو، ملکی کورونه د خلکو کورونه وران شو، وسوځول شو، بازار مو وسوځول شو، د برق لویه شبکه او د هغې ډیپو چې په میلیونهاو ډالرو قیمت یې درلوده هغه د منځه لاړه. په ښار کې اوبه د سکلو نه پیدا کېږي، برق نشته دی، د خوراکي توکي نشته، باور میول په ډوډۍ نه پیدا کېږي، که بیا پیدا شي قیمت یې اتیا او سل افغانۍ دی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د کندوز ښار ډیری برخې تصفیه کړي او اوس هم عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دیاړه ازادۍ رادیو ته وویل:
کندوز ولایت کې د افغانستان د وسوال پوز ځواکونه په تصفیه باندې بوخت دي. د ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. په ټول هیواد کې، په روزګان کې، په قندهار کې، په هلمند کې، کندوز کې، جلال آباد کې، په د هیواد په ډېرو برخو کې موږ عملیات لرو. نتایج یې مخ دي. زموږ وعده او ژمنه هم دا ده چې هر چېرته دښمن سر پورته کړي، موږ هغه وډبو، له منځه یې ویسو او هلته امنیت تامین کړو.
د ولسي جرګې استازي ټینګار کوي چې د هلمند او کندوز په ګډون د ناامنو ولایتونو سیمه ای چارواکي دي هم د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ور وغوښتل سي او په دې اړه دې د ولس استازو ته معلومات ورکړي، خو په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه سوه.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې له دې چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته ننوځي، د دې ښار د ولایتي شورا غړو، مدني ټولنو او د غراز عامو خلکو په وار وار له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د ښار د امنیت ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. ولې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې کندوز تر ښاره پورې ځان ورسوي؟ هغه هم څه باندې یو کال وروسته چې دوی دا ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو بحث ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، د نن ورځې بحث مو په کندز ولایت کې وروستیو امنیتي حالات ته ځانګړی کړی دی. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادر خان کټوازی او د امنیتي او پوځي چارو کارپو ښاغلی هیګل سلیمان خیل. درنو میلمنو، ښه راغلاست. ومو غوښتل په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم له ځان سره ولرو، خو هغوی د اختیار لامله بخنه غوخته او دغه شنه مختل چې کورنۍ چار وزارت لمسولین سره هم خبري وکړي چې په باسکرا سره ګډون وکړي، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په هر حال رازو خپل لمړی پښتنه له خاغلی کټوازی څخه پیلو. خاغلی کټوازی، د تیر دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، چې اوس هم په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. وجه څه و چې یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوانه دل په دې چې کندوز ښار ځینی برخې ونیسي؟
څنګه چې باسې وازی د کندوز په اړه باندې ده، د کندوز په اړه باندې به خبرې وکړو. زه بده مرغه چې کندوز یو ځل بیا د جګړې د شخړو میدان سو، او د ما په نظر باندې چې دغه د افغانستان جګړه مثلا د کندوز او د هلمند جګړه فرق سره لري. په هلمند کې د جګړې زیاتره د مخدره توکو، د قاچاقبرانو، د زورواکو یو ډیر لوی لاس پکې. په کندوز کې بیا بل شکل لري. په کندوز کې هلته دغه قومي، تنظیمي، ژبني اختلافونه دي، او پخواني هغه زورواکي جنګ سالاران چې اوس یې خپل پخواني جنګیالي مسلح کړي دي او د اربکیو یا د مالي پولیسو په نامه باندې یادوي. اولته یا بې مسؤلیته مسلح ځواکونه چې اوس هم آزاد ګرځي، هلته له خلکو څخه په زور باندې باجونه اخلي، په زور باندې قدرت هغه کوي ترلاسه کړی ده. یو علت، لوی علت دا ده. یو مهمه خبره دا ده چې هلته د کندوز چې دغه امنیتي چارواکي دي، د هغو مشران، البته سربازان، سرتیري، جنګیږي، قرباني ورکوي، مګر دغه امنیتي چارواکي په کندوز کې تیر کال وو او اوس بیا هغه چارواکي موجود دي. د هغو بې کفایتي دا ښیي چې د کندوز ښار دوباره بیا طالبان ورننوځي یوې برخې ته او هلته جګړې ونکړي. نو اول خو د دولت لپاره دغه ضروري وه چې تیر کال چې د کومو امنیتی مشر چارواکو چې پهغو کې زیات هغه د امنیت قمندان ده چې د هغه په موجودیت کې د کندوز کار سکوت وکاو، نو لږ تر لږه هغه کوي چېرته مجازات کولی نه، له کندوزه خو یې باید چې لرې کړی وای، کندوز ته خو یو بل امنیت قمندان.
فکر کوي ولې ښاغلی کټوازی دغه کسان چې پخوا تر دې هم په ورته مسایلو کې پړول بدل نه شول، یا هم مثلا ستاسو په وینا چې مجازات مکافات دغه موضوعات چې باید په پام کې ونیول شي دغه
نما په نظر باندې چې دلته په افغانستان کې اوس هم لا په ضوابطو باندې روابط ډېر محکم دي، هغه امکان لري چې هغه د له کومه دغسې تنظیمه سره اړیکې ولري، چې هغه تنظیم اوس هم په حکومت کې لوی لاس لري او څوک یې په اسانۍ سره نشي لرې کولای، هغه قوي واسطې ولري، بل علت نشي کېدای، علت یوازې همدغه علته چې دغسې خلک په ولایتو کې پاتې کېږي، نو دوی ته د افغانستان تر ملي ګټو داسې دغه د یوه ولایت سقوط یا د سقوط خبره یوازې څومره بد تاثیر کوي، تر دغه دوی ته هغه خپله څوکۍ مهمه ده، کنه دوی باید شرافتمندانه په خپله باندې استفا
کړي. د روابط خبره تاسو وکړه کټوازی صاحب، تر کوم پورې د ولسي جرګې وکیلان په دې کې دخیل دي؟ فکر نه کوئ چې د ولسي جرګې ځینې استازي هم د دغه کسانو په ګمارلو کې یا په دې ټینګار کول چې کسان دې په دلته پاتې شي په دې کې رول لري؟
بلې، تاسو ما بل ورځ د مخدره توکو د مهم خبرې به تاسو اورېدلې وي، چې هغه په خپله باندې وویلو چې په ولایتو کې د موږ کوم امرین یا مدیران په ولایتو کې د موږ موجود دي، هغه زیاتره یې دي په خصوصا د یغو ولایتو چې هلته مخدره توکي پکې قاچاق او تولید او کښت یې ده، هغه ډیری دي ځینو وکیلانو لخوا ګمارل کېږي، نو ځینې وکیلان دغسې موجود دي ستا چې هغه وکیلانو په چاره یا د هغو وکیلانو په ویلو سره یا د هغو وکیلانو په اصرار باندې دغسې خلک مقرریږي او عمل ته پاتې کېږي، ځکه چې د هغو په خپل ولایت کې د هغو نه مشروع ګټي دغه قمندان ورته ساتلی شي، که چېرته دلته داسې یو قمندان راشي چې هغه د چا نه مشروع ګټي نه ساتي، د ملي ګټو ته وفادار وي، ایماندار او صادق وطن دوست انسان وي، هغه د دغو خلکو ګټي نه ساتي، نو دغه خلک کوشش کوي چې ځینې کړی داسې شته، ځینې خلک دغسې شته چې په ولایتو کې ټول داسې کسان هلته وګمارل شي چې هغه د دوی هر ډول ګټې د دوی وساتي، مګر دا په دې معنی باندې نه ده یوازې وکیلان نه دي، نور زورواکي هم شته دلته، ډېر د تنظیمو مشران دي چې هغه ډېر زیات رول په دغه کې لري، مګر د مال خو ولسمشر نه دا هیله ده چې هغه دغه ته اجازه ورنه کړي چې دا مقررې دي دغو په خوله باندې وسي، هغه مقررې باید چې د قانون په چوکاټ کې یعنی کار علي کار ته وسپارل شي، دلته مخکې سیادوري وکړه چې موږ ډېر ښه منصب لرو، ښه منصبداران لرو چې هغه هم په جګړه کې بلد دي، هم د تحصیلاتو هم د وطن دوستۍ په هغه کې هېڅ شک نه شي کېدای، مګر هغه دغسې ګرځي او دغسې خلکو ته اختیار ورکړي.
مننه کټوازی صاحب. ښاغلی سلیمان خیل، ستاسو په نظر په کندوز کې د طالبانو بیا راتګ او د ځینو سیمو نیول د دې لامل څه و؟ آیا د امنیتي
کچیر موږ لږ سابقه ته په ځیر شو، تقریبا یو کال پخوا کله چې په ننګرهار کې داعش را څرګند شو، نو د پاکستان آیس آی او د پاکستان دولت او د داعش او د طالب په خاطر د طالب دپاره یو ستراتیژي جوړه کړه، یو پلان یې جوړ کړو چې دوی د ننګرهار د لارې کونړونو ته او نورستان ته همداسې پنجشیر ته او کندوز ته دا کوریدور یو کوریدور جوړ کړي چې د غلا د اکمالاتو رفت آمد دلته موجوده وي او کندوز وغواړي چې مرکز د داعشانو او د طالبانو مرکز کړي، چې د دې کندوز نه آسیای میانه دا دولتونه هم تر تاثیر لاندې راولي، هدایم یې تر کنترول لاندې وي او یو اله د فشار وي د غرب او د ناتو دپاره په آسیای میانه او په روسیا. ولې دا چې داعش ونه توانېدو په ننګرهار کې ماتې وخوړه، ونه توانېدو چې د ننګرهار نه حتی کونړونو نورستان او پنجشیر ته سرایت وکړي، لیکن زیاتره آیسای د پاکستان او خپله پاکستان دا دې نتیجې ته ورسېدل چې باید په کندوز کې موږ د طالبانو دپاره یو قرارګاه یو مرکزیت جوړ کړو چې د هغې ځای نه د طالبانو په واسطه دې خواته موږ هغه وکړو سرایت وکړو او دې دپاره عبور وکړو. نو علاوه د هغې نه ولې د افغانستان دولت هم لکه چې څنګه لازمه وه دې نقاطو ته فکر ونه شو، بلکې نه تنها په کندوز کې بلکې په ټول افغانستان کې. او د افغانستان اداره د نوې دولت چې منځته راغلو اداره یې په ونډو تقسیم شوه، بخصوص امنیتي او دفاعي سکتور. نو په ونډو چې یوه اداره تقسیم شي، قومانده هم تقسیم کېږي، اصل نه سم تقسیم کیږي.
خپل اسلام خیر غالم وي خبر او کومه ده چې کله لومړي ځل لپاره د سکیږي، خو فکر کوم چې دولت نه متوجي کیږي یو خبره. ولې دا چې د دوهم ځل لپاره مثلا یو څه تکراریږي په ډیره لنډه موده کې چې شاوخوا یو کالم نه پوره شوه، آیا فکر نه کوي چې یو څه باید امنیتي کمربندونه د کندز پیاوړي شي ول تقوی شي ول د ښار د امنیت لپاره مثلا لازم نیرو شو هغه باید ځای پر ځای شي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې به بی غوري شي وي؟
اراده نه لري د افغانستان. د افغانستان هغه اداره چې په ونډو تقسیم شوې د امنیتي سکتور کې ځنې ادارې چې په ونډو کې چې هغه اراده دي امنیت اراده نه لري چې په افغانستان کې د امنیت راشي. هغه دې ته اراده لري چې په افغانستان کې د خراب طرف جګړه وي او خپل امتیازات او خپل منافع په کې ساتلې وي په جنگ کې، او د آرامه او د سوکالۍ د پر افغانستان کې اراده وجود نه لري دغه سره دغه سکتور سره. مثلا د کندوز مسله ده. د کندوز مسله څنګه د موږ په امنیتي سکتور کې دا یو پرنسپ ده چې واقع قبل د وکونه باید جلوګیری وشي، خونسا شي، او که چېرته واقع وشي باید داسې تدابیر ونیول شي چې بیا واقع ونه شي. در حال کې چې یو وار کندوز سکوت کوي، ولې ټول رهبري تبدیلیږي، ولې د امنیتي سکتور ته تبدیلیږي، هیڅوک هم نه تبدیلیږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د امنیت هم په دې
پیاله لري. ستاسو په نظر باندې ستونزه په بنسټیزو بدلونونو کې ده چې باید بنسټیز بدلون راشي؟
د کندوز ستونزه په پولیسو کې ده، په قومندانۍ د امنیت کې ده، نه په امنیتي دولتي کې ده، نه په اردو کې ده، نه په پاپا کې ده. ستونزه په قومندانۍ د امنیت کې ده. قومندانۍ امنیت یې راس نیولې تر قاعده پورې. دا ټول په دې کې شریک دي، دا ټول په دې کې. او دغه اشخاص غیر مسؤل او مصالح شي دي، دا د دوی تر تاثیر لاندې دي، دا خصوصي تابع کړی دي، خصوصي ساتلې دي.
دغه پښتنو زیاته برخه راګرځي د امنیتی ارګانونو مسؤلینو ته، کاش کې چې نن مو هغه هم درلودای په دغه بحث کې او دغه پښتنو ته ځوابونه ویلی. ول په هر حال خغله کټوازه داسې هم ویل کیږي چې یو لامل چې په زینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت خرابېږي، په ځانګړي ډول په قندوز کې، د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ موضوع څومره تاییدوي تاسو چې واقعا د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ موجوده وي؟
قسم دې امنیتی ځواکونو مشران یا پیشتله وزیران چې موږ هر وخت شورا ته راغوښت دي، هغه دا ویل چې د موږ ترمنځ مکمل امانګي موجوده ده. مگر کله چې لیدل کېږي یا اورېدل کېږي چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه سی پی کې ډېرې موجودې وي، په مثلا په پولیسو باندې جګړه روانه وي، ملي اردو ډېر نږدې ورته موقعیت لري، مګر هغه مداخله نه کوي. یا د دوی ترمنځ د قومندانانو ترمنځ هم لکه مخکې چې جنرال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه په ونډو باندې ویشل شوي دي، قومندانان هم یو له یوې جنا سره اړیکې لري، یو له بلې جنا سره اړیکې لري، له بده مرغه چې هغه غیر سیاسي نسو، نو هغوی هم په خپل منځ کې بیا دومره زیات هغه نه سره کوي، یعنی همکاري نه سره کوي. دغه وضعیت چې ډېر خرابېږي، له دغه څخه خرابېږي چې هلته همکاري نه وي موجوده، همغږي د دوی ترمنځ نه وي موجوده. نو د دې لپاره چې همغږي سره موجوده وي، همکاري سره موجوده شي، د دغه لپاره ډېر کلک نظارت پکار ده، ډېر کلک نظارت پکار ده. که چېرته نظارت نه وي او په مثلا یو قومندان یو ولایت ته لیږل کېږي، بس هغه قومندان پرېښول کېږي چې هغه څه وکړي. د هغو قومندانانو د اکثر ولایتو کې داسې قومندانان اوس موجود دي چې هغه یوازې د پولیسو له یاشې څه څو هغه راوکه پیسې راوګرځوي، څومره خیالي پولیس هلته جلبجز په نامه باندې سره لیستونه جوړ کړي. نو دغسې دغه قومندانانو او د دغو امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره یو کلک نظارت اړتیا ده. او که چیرته دغه نظارت نه وي موجوده، ورسو په خپل سر باندې کار کوي. دا یوازې کندوز نه ده، په ډیرو ولایتو کې امکان لري چې تر دغه بدې پایلې رامنځته شي. او بل موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې طالب یا بل هر څوک چې دلته جنګیږي، هغه هم نهایت کوشش کوي، اخیری کوشش، اخیری هڅه کوي چې یو ولایت ترلاسه کړي، لږ تر لږه دوه ولایت دوی ترلاسه کړي، او نړیوالو ته دا وښيي چې موږ دومره طاقت لرو یعنی د دغه باید چې د موږ امنیتي ځواکونه په مجموع کې دولت ټول ورته پیشبین وو چې دغه سی فکر رامنځته کېدای شي مګر که موږ تاسو د کندوز دغه اوس واقعا وګورو څنګه دومره خلک د کندوز ښار ته نیوځي او نه څوک خوښ دي نه څوک د شفاخانې له مخې د ویلو له مخې چې ډاکټران وویل چې موږ ته څو کسان ملکي شفا ملکي کسان زخمیان راغلي دي یعنی یو څوک هم نه وو هغه د هسپتال له کومې لارې رالو څنګه رالو دلته شکونه را پیدا کېږي چې یا دغه خلکو د دوی سره لار لرله دغه خلک موجود نه وو دغه خلک د ځان د ژغورلو لپاره یې لار ورکړې ده له دوو چې باید چې کلکې پوښتنې کلک تحقیق دي نه وشي که چېرته هغو ناغړی کړی وي یا غور حکومتلار سره نیولې وي هغه باید سي مجازات شي مګر دلته د موږ په ډیرو برخو کې دغه سپی کې وسی خو چا مجازات مکافات ونه لیدو
ښاغلی سلیمان خیل ستاسو تجربه ته پام سره چې په دغه امنیتي او دفاعي برخه کې لری کله چې په یو سیمه کې وسلوال راننوزي تکتیکی په شاته ګرته وي یا هر څه وي په نظامی سیره باندې دوی تکتیکی په شاته کوي بیا بیا ځدی بیرته تعرض کوي آیا همزمان هماغه محل چې حمله کیږي هماغه محل کې مقاومت وشي دفاع وشي هغه ډیره معاصره تمامیدل شي او کنه چې په شاتګ وشي او بیرته بیا هم تعرض وشي دلته د تلفات موضوع هم ده چې هغه حالاتو کې تلفات ډیر وي داسې حالاتو کې ډیر وي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
ګوره تر ماسل یو شته ده په داخل د شهر په مرکزیت دی ولایت کې پوسته چې عقب نشینی کوي تاکتیکی کوي دین تاکتیکی نوم نه دی موږ دین دین دی فرار نوم دی دی ترک دی وظیفی نوم دی دو دا هیڅ په اصول دی نظامی کې دا وجود نه لري چې په کماندانی دی ولایت دی ولید عمل ته وی هغه ځکه یو پوسته تاکتیکی عقب نشینی کوي دا د لاسل دی دیو تاکتیکی عقب نشینی دی په نظامی او په دی په چارو کې شته دا اصول دی اوس مثلا پرون اعلان شو خانشین ولسوالی خانشین ولسوالی ډیر لري د هلمند او دا وخت هم لري چې ترڅو چې هغه ته اکمالات په دوسلن شرایطو کې مونږ رسو او ترڅو چې کوم مهمات ورته لا قانون په وساتي او نور خو به مصرف کړی وي کچته هغه دوی مصرف کې دوش بندي ورته سميږي نو د خانشین ولسوالی چې ډیر لري پراته ده د ایران او د پاکستان د دوالو دولتو په سرحد کې پراته ده کغه چیري تاکتیکی حکم نشینی کوي د په دی پای او په امنیتی چارو کې دا جواز لري چې دا عقب نشینی وکي ځانونه محافظه کوي او ترڅو چې اکمالات ورته وشي دوی تقوی شي دوی بیرته ولاړ شي ولې په کندوز په بولوز باندې په سي عقب نشینی تاکتیکي کول دا تاکتیکي نوم کې خپل د خیانت چې دا ورته وي په کندوز کې کاکل یو پنځه
کندوز کې ما هدف نه په کندوز کې بچارو اكو د سنی ویری ما په ټوله کې پښتنه
دا ټوله کې په ټوله کې ما درته ویلې چې په مرکز کې تاکتیکي عقب نشینی نشته
مننه کوم ودان سلیمان خیل سر د چې بس وخت کم دی نو ناچار یو چې بس د خغلی کټوازی په خبرو راون غاړو چې تاسو د ولسی جرګې استاد یې سپارښت نه مو پټول کې د افغانستان د امنیتی وزارت د خکیدل لپاره په ځنګړ ډول د کندز ولایت چلن سبب کې امنیتی وزارت تر نور ولایتونو ډیر خراب دی څه د حکومت لپاره او په دې برخه کې مثلا تاسو غک پورته کړی دی څه وختن لري او څه کوي ولسی جرګې
د ما په نظر باندې سوش دولت باید سوشان په نظر کې ونیسي اول په شمال ولایتو کې په ځانګړي ډول باندې بیا په کندوز کې هلته چې چیرته له وختو را دې طرف باندې له بده مرغه د ځینو تنظیمونو لخوا یا د ځینو وطن دښمنه کړیو لخوا هلته دغه قومي او ژبني اختلافات رامنځته شوي دي هلته داسې چارواکي وګمارل سي چې هغه له کوم ژبې له کومه تنظیمه سره اړیکې نه ولري اول خدامو مهمه خبره ده یعنی په عادلانه ډول باندې لټولو خلکو سره د یو ډول چلند وکړي دوم په د ټول افغانستان په سطح باندې باید چې دغه سره یو نظر ور باندې واچي هغه کسان چې په خپل وظیفو کې ناکام دي هغه چې کمزوري دي هغه باید لري او د یوغو په ځای باندې وړ کسان الته وګماري وي ټاکي کسان باید چې د زورواکو یا د ځینو وکیلانو یا د ځینو جنگ سالارانو ملخوا ونه ټاکل شي چې هغه خپل ګټه حالت لټوي دریم تر ټولو مهم هغه ما مخکې وویل چې د مکافات او مجازاتو خبره ده د مکافات او مجازاتو خبره دلته باید چې په عملی ډول باندې پلی شي ګوره دا جنگونه مخکې په افغانستان کې سوي دي انقلاب او د جهاد په کلونو کې هغه جنگونه وو هلته یو سرباز یو 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 کم رتبه سای منصب په دې باندې مطمئن و چې کچیر زمر سم د ما کورنۍ مسونه د ما کورنۍ ساتلې ده مګر اوس هغه سینه ده اوس یو سرباز مې بیچاره د کورنۍ څوک پختنه نه کوي د دوغه باید چې پختنه وسی او تر ټولو اوس په کندوز کې موږ هغه کوو په کندوز کې د ما په نظر باندې دغه درې نقطې په نظر کې ونیول سي اول کندوز ته داسې چارواکي واستول سي چې هلته کوم تمایل سم یا ژبې یا کوم تنظیم ته ونه لري دوم هلته دغه خپل سري غیر قانوني وسلوال کسان چې دي دغه باید چې خلي سلا سي درېیم د اربکیو په نامه باندې چې دوی پخواني تنظیمي کسان توسلې ورکړي دي او هغه یې اوس د اربکي په نامه باندې هغو ته یو قانوني شکل ورکړی ده په دغو باندې له سره نه وي کتنه وسي ځکه چې دغه په دغو ولایتو کې دغه قوتونه ښه نتیجه نه ده ورکړي موږ چې هر څومره ویلي دي بیا یم نه ورکوي دا د دې په ځای باندې چې ښه نتیجه ورکوي خلک ځوروي او د خلکو ځورېدلو په نتیجه کې د حکومت او د خلکو ترمنځ
مننه کوم قدرمن اوریدونکو دا د نن ورځې بحث چې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه تاسو ته برابر کړی او له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسي جرګې لغړی ښاغلي نادر خان کټوازی او د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه ښاغلي هایګل سلیمان خیل له تاسو هم مننه کوو. باید په تلو تلو کې بیا هم دا وایو چې موږ په دغه بحث کې د افغانستان د دفاع وزارت ویندویان هم را بللی ول چې د مصروفیتونو او بوختیاو له کبله ونه شوې کړای په دغه باس کې ګډون وکړي او دغه شانوم غوښتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسولین هم په دغه